څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. وړاندې په خپرونه کې د خیبر درې ریګې للمې سیمې ته ورځو او له هغه ځایه له خپل خبریال اورو چې د جرګې څه حال دی او وضعیت څرنګه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناک ورځ په ډیر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د سباندې درې کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. میرمن او تنبایو وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه د 1,200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې لس سړي او یوه ښځه د چهارشنبې په ورځ د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شول. د راپور له مخې په اعدام شویو کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل ویل شوي چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدر موادو په ګډون د ځینو مواردو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران اعتماد ورځپاڼې له دې مخکې د دغو افغانانو په اړه ویلي وو چې دوی په 1990 کال کې د تهران په لویدیځ کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل سره غواړي چې د بیروت په مرکزي برخه کې د وروستیو بندیزونو وروسته چې 22 کسان پکې وبخشي له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. ټاکل شوې چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي نن د جرمني له سر اعظم اولاف شولتس سره او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلینسکي به د اوکراین مهمو پارلماني اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. په دې خبرونه کې د خیبر درې پوریګي للمه کې د پښتنو د جرګې تازه حال درکو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې څوک یې مخه نشي نیولی.
تا پرونه خپل زور وکړه، ابل ورځ دې کړای دی، تا خپل مکمل زور وکړه، مونږ خپه آرام سینې درته نیولې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د کمکو نجونو نړیواله ورځ ده. د ازادي میلمه هم تاسو ته معرفي کوو. هیله
غرشینم د قابله ګۍ په برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلې دی.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو او خبرونو په پیل کې د پښتون خورنې د غورځنګ د جرګې پاړه د اساسي رډو د مشال څنګه خبريال فرحات شینوارې را سره ده. شینوارې سب د جرګې تازه حالت څه ده؟
دا سره چې زه د 2 ساعته مخکې التا د جرګې په ځای کې موجود وم په ریګیل الما جمرود کې. الته چې مونږ ورغلو نو مونږ وکتل چې په سلګونه خلک چې کوم دی دا راجم شوی او لا هم خلک را روان دي، لکه بیګا تر شپې نه وخت پورې خلک ویخو شپې ته راکړې و. نو نن سهار دوی ونه کړه شول چې په کوم وخت باندې، یعنی د پاکستان په وخت په 10 بجې باندې دوی د جرګې اعلان کړی و چې دا به تر سره کوي. خو په دې کې غوي پاتې راغلل ځکه چې خلکو ته په لارو کې رکاوټونه اچول شوي وو. بیګا بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور چې د جمرود ته راغلی و دلته د یو ځایي مشر په اجره کې منظور احمد پښتین سره ولیدل. نو په دې کې ډیر وخت چې کوم دی دا تیر شو. بیا چې نن مونږ ورغلو نو نن غرمه دوی دا وویل چې د جمعې د لمانځنه پس په د پاکستان په وخت په 2 بجې باندې دا جرګه پیلو. مونږ چې بیا وکتل تر 2 بجو پورې دوی خپل انتظامات نو برابر کړي، ځکه چې په دا تیرو خواوشا لسو ورځو کې دوی پنډالونو لګولو ته او چې کوم نظم او پلان دوی تیار کړی او هغې ته یې پرې نه ښودل پولیسو او امنیتي ځواکونو. نو 2 بجو نه پس هم دوی لګیا وو مختلف قسمه پنډالونه لګول او دوی وی چې موږ به هر ضلع لپاره خپل کیمپ جوړو او په دې منځ منځ کې بیا نور خلک هم را روانو. او وسم دغه جرګه چې کوم دی شروع شوې نه ده، او ما چې په خپله باندې د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړو حنیف پښتین او تاج وزیر سره خبرې وکړې هلته جرګې په ځای کې، نو دوی راته وویل چې حتما به مونږ چې د نن ورځې کوم پلان دی د اکتوبر 11 نیټې دا به مونږ خامخا سرته رسو. خو دا ښایي چې پاکستان په وخت 15 بجو ته لیا شپږو بجو پورې مونږ هغه سکرین راوړو چې کومه ډیټا یا تفصیلات مونږ را جمع کړي دي، او په نن ورځ باندې به دوی مطلب دی چې په ډیجیټل سکرین باندې دا ډیټا خلکو ته ښایي چې د دې پښتنو په علاقو کې په تیرو خوښه شلو کالو کې کومه بدامنی تیرا شوې، خلکو ته کوم مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي، خلکو څومره کورونه ویجاړ شوي دي، او هغه کوم چې لا درکه کسان دي هغه څومره دي. او مونږ دا هم وکتل چې هلته کې چې کوم لا درکه کسان دي دا هغوی خپلوان راغلي وو، تصویرونه یې په لاسونو کې نیولي وو، هغوی ځان له پیو پنډال کې ناست وو. همدارنګ خزینه هم هلته کې راورسېدي ډېرې زیاتې چې چا پی ټی ایم سره تړاو لاره یا عام مدني فعالان وي هغوی هم پکې موقتی.
شنوار صاحب، دلته ستاسو له هغه نه څو پوښتنې ما ته را پیدا شوې. دا کوم کسان چې خپلوان لا دره کړي تقریبا تاسو ته څه معلوم شو چې په څه شمیر کې به دوی و چې راغلي دي پنډال ته؟
دا خدا دا اوس نه چې هر وار د پی ټی ایم جرګې له جلسې دا ټول خلک پکې ځان رسېږي. ما چې په خپل پاغه پنډال کې وکتل نو څه خوښه لاسو پورې کورنۍ ناشته وي، او هغه پنډال باندې یو بینر لګول شو او
په لیکلو
چې میسنګ پرسن.
دا خو کېدې چې شمیره زیات شي ځکه چې کوم راپورونه چې شاوخوا نور خلګم ور روان دي. او د میرمن او شمیر تر اوسه پورې 2 ساعت مخکې چې تاسو سوال ته وي څو ته رسیده تقریبا؟
مېرمنې خو ډېر کم شمېر کې راغلې وي، هغوی راغلې او هغوی لګېنارې وهلې د پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی علي وزیر او د نور چې کوم د دوی مرکزي کمیټې غړي دي. په ټولو ضلعو کې چې څومره کسان د دوی نیول شوي او د جرګې ته را پرې نه ښودل شول د هغوی د خلاصولو مطالبه یې وکړه، نارې یې وکړې، او هغه خزینه چې کومې غړې وي د پی ټی ایم یا عام مدني فعالانې وي هغوی ته دا اندازه ولګېده چې دا جلسه چې ده دا به ډېره وروسته شروع کېږي دا جرګه، نو هغوی بیا بېرته لاړې.
شینوارې صاحب، هلته انټرنیټ کار کوي او کنه په ریلي لال مسیمه کې
ستونزه هم دغه ده چې مونږ اول دغه جرګې ځای ته ورشو هلته انټرنیټ بالکل کار نه کا، بلکې په یو ځکیم په خبر کې کار نه کا، او خواوشا علاقو کې ورسره په ټوله خیبر ضلع کې انټرنیټ شوی دا معطل شوی بند دی. نو مونږ چې کله جرګې ځای ته لاړ شو د جرګې ځای نه بیا په نیم سات کې یا یو سات کې مونږه لینډ لاین یا هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای کې ټلیفون موجود دی، زمکی ټلیفون او انټرنیټ البته هغه به حال دی. لکه زه اوس چې تاسو سره خبره کړم نو دا لینډ لاین یا زمکی چې کوم انټرنیټ سرویسز دی خدمات دی دا هغه لارې زه بیا تاسو سره خبره کړم. همدارنګه مونږ وقفه سره ورزو ولته احوال راخلو بیا ځان را رسو انټرنیټ زایتاو معلومات تاسو سره شریکو.
شنواره سب په سوشل میډیا کې خواله رسنیو کې د سټډیری ویډیوګان مخې ته راځي چې خبري شي وي خلک د ډولونه وهي او د جرګې په خوا روان دي، لیکن ځینو کسانو دا هم ویلي دي چې پولار کې ځای ځای پولیس دروي او ځینې کسان نه پریشتي. ستاسو معلومات څه دي؟
زما معلومات خدا دی چې کوم دا علاقہ چې دا کوم ځکه چې جرګه دا ریګیل الما دا بالکل په خور سره جوخت تا، یعنی په خور کې کوم ځای کې لار نه ورته تړل شوی او نه پولیس څوک ری سار کړی دی. البته دا په خور نه بار چې کوم ځلې دی، لکه ما ډیرو کسانو سره خبرې وشوي دا کوارت چې کوم ټنل دی دا ورته تړل شوی دی، نو په متبادل لارو باندې داسې په غرونو باندې خلک راوړي پیاده را روان دي. او دی د پورې چې ما یو کس ولیدو چې هغه بالکل خیب لخ پی روان و، مطلب دی چې هغه چپل یا بوټان نه و اچولي او داسې پیاده په سرک باندې جمرود په سرک و روان و، هغه د پی ټی ایم خولۍ اچولې وه. نو مطلب په یو نه یو لار باندې خلک خامخا دلته ځان را رسوي. په پیښور کې د ننه کوم بندیز نشته چې موږ څومره سرکونه وکاته، کومه مین لار ده د پیښور نه چې کومه جمرود ته تلې په دې باندې هیڅ قسمه رکاوټ نشته، نه پولیس څوک ری ساری. او د پیښور نه بار لکه وزیرستان بنو داسې دره دمخیلو کې او په دې ځایونو کې په بیا بیا دوی ته رکاوټونه جوړ شوي. او اوس چې موږ هلته کې ځینې منتظمینو سره خبرې وکړې، دوی بنیادي غوښتنه هم دا وه چې اوس خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره موږ ولیدل دغه جرګې ته اجازه میلاو شوه، نو په کار ده چې د پیښور نه بار کومو ضلعو کې کوم کسان ریسار کړل شوي دي چې د هغوی مخه ونه نیول شي او دغه دوه درې ورځو لپاره دلته راورسي.
ډیره مننه فرهاد شینواری چې د جرګې له حاله مو د ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړل. په همدې مسله کې پاتې شو، شغل شینواری وویل چې داسې کسان هم د جرګې په خوا روان دي چې یب لپشي دي او د منظور پښتین هغه سمبولیک سره خولي پسر ده او د جرګې ځای ته ځانو نه رسوي. د دغه غورزنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې په جرګه کې د خلکو د ګډون د مخنیوي له هڅو سره سره ګڼ خلک لا هم د جرګې ځای ته روان دي او ځینې کسان هلته رسیدل دي، خو د ده په وینا ګڼ قومونه جرګې ته پلار دي. د جرګې یو شمېر ګډونوالو وویل چې د جرګې تر ځایه د دوی سفر له کړاوونو ډکو. په دې اړه تفصیل لرو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته ویل چې د پلان نامه باید جرګه د اکتوبر 11 سهار مهال پیل شوی وي، خدای چې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو په پنغالي کې ترتیب شوی تنظیمات ګډوډ کړل او ګڼې پرګنې لا هم په لار دي، نو له همدې امله به په لږ ځنډ جرګه پیل شي.
په جرګه کې خډر خلک موجود دي او ان شاء الله سخت فیصله به هم کیږي. جله کا فیله نورې مر په لارې دي، د سویلي وزیرستان د بنو کرک لکه مروت دا چې کومه قافله روانې دي، کېدای شي د دې لپاره لګ نور هم شروعات لګ لیټ شي.
د جرګې اعلان شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورزنګ دی و مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال کھړی وو. خاغلی پښتون ویلی و چې په جرګه کې به ولوسونه او د هغوی راغلي استازي د دوی له لوري د پښتنو پر وړاندې د شویو ظلمونو او ناروا پاړه د هر اړخیزو معلوماتو تر وړاندې کولو وروسته د خپل برخلیک پاړه پریکړه وکړي. د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو د دغه ایالت په ریګیل المسیمه کې د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په خبره هلته لګول شوی خیمه وسوځولې، د دوی درې ملګري ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر په پنغالي کې د وژل شویو د جنازې په مراسمو کې خبرداري وکړ چې پښتانه به د خپل یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتون ژغورنې غورزنګ لوري د رابلل شوی جرګې یو شمیر ګډونوال وایي که څه هم ډیر په مشکلې د جرګې ځای ته ځانونه رسولي، خو خوښ دي چې په جرګه کې فعاله ونډه لري. د کورمی اوسیدونکو حیدر عباس او د سوات اوسیدونکو روشن علي یوسفزي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
کورمی والم د لار روان دي، ډیر مشکلات او سر دي او دیو جنا چې ټنل هم بند او مختلف لارو کې ته مشکلات جوړ کړي وو. شکر دا اوس خلک راوتي دي او په د نورو لارو مشکلو لارو خو ځانونه رسېږي.
پدې مال قومي عدالت په جرګه پندال کې موجودی ما د خلکو جذبه چې هغه دینی نه کاغه ماشوم دی کاغه بوډا رہے کاغه ځوان دی او ان شاء الله امید لرو چې دا جرګه چې دا قومي جرګه دا لوی جرګه چې دا د پښتنو د امن او د پښتنو د ترقی د سبب ګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ را بلل شوې جرګې ته د عدالت نوم ورکړی، ویلي دي چې پکې به ولسونه په قاطع توګه په دې پرېکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیا یو خبري غونډې ته ویلي چې دوی له جرګې څوک نه منه کوي، خو دا چې پی ټی ایم د عدالت یا محکمه بولي نو لا لوړاندې عدلي نظام موجود دی او د داسې بل نظام اجازه نشي ورکول کېدی. دغه پاکستانی چارواکي هم همداراز تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له بهرنیو هیوادونو مالي مرستې کېږي او د دوی د ریاستي ادارې پر وړاندې سپکه لهجه کاروي چې له کبله یې پرې بندیز ولګول شو، خو پی ټی ایم بیا دا ډول تورونه بې بنسټه بللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه را وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پرېکړه بیرته واخلي.
اوس هم د پښتنو د قومي عدالت د جرګې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، ان شاء الله د الله پاک په فضل سره موږ دا احساساتي چې دا جرګه و کامیاب وي، د خدای په فضل سره چې دغه خلک ما فیصله وکړو، آ فیصله د میشتو سه غونډې په خیر وي، آ فیصله د الله پاک وکړو چې به خیری و نه وي پکې، میشتو سه خیر پکې وي. خو ان شاء الله موږ امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح فیصله دو وکړو هغه کې وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو رکا
وکنا پلیاری مشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه مشخو یه غالیر یا پاکانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختوی چه گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چرتن خال که پی که ونی والا چل یاری باند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مقرب خان مسعود، تحصیل سرارو، انشاءاللہ د پښتانه په تاریخ شدا خبره دو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دی او موږ امید دی چې پښتانه په یوه خوله کېږي، په یوه اتفاق کېږي، په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ به داسې فیصله کړي د ځون د پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط پسې پیروي. ګټینه ورته وچول هغه په غریب باندې ووشتل او داسې په هر یو هغه ته ډېرو کوټینو خو بیا هغې باوجود تمام پښتون روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی.
د مون عمر او مراد سکی افریدی د خبرونیان مرکزی صدر یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي نه روغلی ملمنو لا موږ ویلکم یو هر کلای ورته یو هر کلا روشي موږ دغه په خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولولو بازه موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات 15 ورځې مخکې په کورو امو نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته، داس دوز نشته، لیار بند دل وسم شته، په 3 ام پی او کې چې کوم مشرونی موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګه موږ سره و کې و د جرګې ذات ورکې چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پرېګ دي چې دا ثبته کې چې موږ دلته نټن کولو کړل، موږ دلته واتس اپ کولو کړل، موږ لیارو کې بندیزونه عمل لري کړ، موږ هغه په 3 ام پی او کې چارت عمر مشرون ګیر دي هغه موږ خلاص کړو بیا به جرګه کامیاب وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
واشنگتن وی ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخې جګړې مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وی واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبریالانو ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګپوړی غړی په نښه شوی دی. دا له تیرې میاشتې راهیسې لکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې دریم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تیزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هیواد د جنوب ډېره برخه هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوې ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. پاین حال کې حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپل توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوې څو بي پيلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ایراد ملګرو ملتونو 16 ساعتي ځواک پرون وویل چې یو اسرائیلي ټانک په النقره ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. ملګرو ملتونو 16 ساعتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګ وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې 16 ساعتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایټالیا دغه برید غندلی دی. ایټالیا دفاع وزیر ګایډو انکریستو له اسرائیل غوښتي دي چې د دغه برید په اړه چې د خبره هغه تیروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي، نن د اکتوبر 11مه د کمکیو نجونو نړیواله ورځ ده. نړیوال دا ورځ داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې د نننه ډېرې نجونې ماشومانې د بېلابېلو لاملونو له امله له خپلو حقونو بې برخې دي. فیروزه عزیزي تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ماشوم نجونو د ژوند بدمرغۍ حتی د دوی د پیدایښت له ورځو پیلېږي. ځینې میندې په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې د خپلو میړونو د کورنیو لخوا د لوڼو د زیږولو له امله اکثرا له ګواښ، تاوتریخوالي او رواني فشار سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکي چې د څلورو لوڼو او یو زوی مور ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د څلورمې لور زیږولو له امله د خپلې خسرګنۍ لخوا له نامناسب چلند او خبرو سره مخ شوې ده.
لکه چې زوی به زیږوي میګه ولالی او اینه تو یې وای چې شکر باسې چې من کار زوی شوی ده، او لوی کې شوی و دغه کور نه وتلی و دغه راغلی وویل چې زیږول یې هغه ویل ده چې لور دې خدای درته درکړی ده، د خدای نعمت دی چې هغه ته داسې پغه باندې خپله مور ته کانځل کړی و ویل زه څه کوم دغه ویل دا لور ته مسجد ته بورورې دلته زما په کار نه راځي.
دا یوازې د دې میرمن کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای میندې دا شان وضعیت سره مخ شوې دي. ان د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې کله چې یوه میرمن یوازې لوڼې وزېږوي، خاوند پرې بن یا دویمه میرمن هم راولي او د زامنو پیدا کولو په نیت دویم او دریم ودونه کوي. دا په افغانستان کې د نجونو لپاره د ژوند د دودیزو ننګونو یوه بیلګه ده. افغان نجونې د دوی په خبره له هماغه ماشومتوبه په کور او ټولنه کې د دوی د جنسیت له امله له توپیری چلند سره مخ وي، تر هغې چې له دنیا سترګې پټوي.
دوباره خورکونه یه میزغوری چی بنده که دکتر رسی خطالی با نکپیده.
ده کابل خر اوسیدون که نه کلن بهشتا ده چو ای روان حالات وی راتلونکو ته هیله مړاوی کړی دي. دا وای له دې عمله د خپل راتلونکو په اړه اندېښمنه ده چې کال وروسته بلش پګم ټولګي پورته بیا خوندي ته د تاک او زده کړو اجازه ونه لري.
فریزم سم کوم چې غواړم چې تر دلسم شم فره نه مکتب وایم طالبانه پرتی اجازه خفه کیږي.
بهشته داسې وخت خپل هیلو د مړاوی کېدو او راتلونکو ته د اندېښنو خبره کوي چې ملګرو ملتونو سکل د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې موضوع راتلونکي لپاره د نجونو لید په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د ډیرو نورو ناخوالو ترڅنګ له تیرو دریو کلونو راهیسې لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، ډیری نجونې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومې کړې او په کور کې نه ولي، چې دوی آن له رواني فشارونو سره مخ شوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي دیارلس کلنه نگینه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له زده کړو محرومه شوې، ازادي راډیو ته وویل پر زده کړو د بندیز له امله لبی لبلو رواني ستونزو سره مخ شوي ده.
غوښتل چې په آینده کې یو ښه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکړم، غوښتل مې چې وطن ته کومک شم. خو هر څه پاتې شول، رانه درس پاتې شو، هر څه اوس هسې په کور کې ناسته یم، مکتب هم پاتې شو، مدرسه هر څه پاتې شول. همداسې په نیمه کې ټول هیلې مې د خاورې سره یو شولې. دوی هېڅ ښځو ته جنکیو ته هېڅ ارزښت نه ورکوي. ما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی. نور خو څه کې چې ځینې وخت ځان سره ډېر ډېر سوچونه کوم، بېخه فکر مې ګډوډ شوی دی. کېدای شي دوه کله درې کله وخت بېخي نه ونی شم.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د زده کړو سربیره په تیرو دریو کلونو کې دوی له تفریح او ورزش راګرځولي او آن له محرم پرته یې پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. دغه شان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د نجونو او ښځو غږ هم اورد بللی دی، چې افغان ښځې او نجونې نړیوال او حتی دینی عالمان له ټولنې د ښځو او نجونو بشپړ محوه کول بولي، خو طالب چارواکي په بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي. د افغان نجونو د ژوند د ناخوالو کیسې یوازې په دې محدودیتونو او بندیزونو نه خلاصه کیږي، بلکې نور بېلابېل لاملونه هم شته چې دوی د ژوند په لومړنیو پړاوونو او کم عمر کې د بدمرغیو زغم ته اړ ایستي دي. له دې شمېره یوه موضوع د کورنیو او په ټوله کې د هیواد د اکثریت نفوس بد اقتصادي وضعیت دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې لس کلنه سعیده چې له خپل پلار سره د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې کار کوي، وایي مجبوره ده د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره له خپل پلار سره دا درانه کارونه ترسره کړي. سعیدې ازادي راډیو ته وویل
زه ما لا خطر نه لا شو سبې دوه لاسه بازو پولې کار کوم، مونږه مجبور یو پیسې راو شختي دلته څخه کار.
په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه او د جنسیت پر بنسټ د نجونو پر وړاندې توپیري چلند ډیری وخت آن د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلې لونې په کم عمرونو کې ودوي، په بدیو کې ورکوي او یا هم له ماشومتوبه د چا په نوم کوي. د بشري حقونو ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشوم نجونو د حقونو ځینې فعالان په دې باور دي چې د دغه ټولو بدمرغیو سرچینې په کافي اندازه د سواد نشتون، اقتصادي ستونزې او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو او ښځو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه دي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشرې شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونو د کم عمره نجونو د ودونو کچه نوره هم پراخه کړې ده.
وضعیت دختره د افغانستان یک وضعیت بحرانی در وضعیت رواني کودکای دختر تاثیر داره.
په افغانستان کې په ټوله کې د نجونو او بیده ماشوم نجونو وضعیت کړکېچنده چې دا حالت د دوی پر رواني حال او تبند د دوی پر راتلونکي کې ډېر جدي اغیز لري. بل د زده کړو د بندېدو له امله اوس د کم عمره یا وړو نجونو د ودونو کچه زیاته شوې او له بده مرغه دوی تر وخت وړاندې د اجباري ودونو قربانیانې کیږي.
میرمن اکبر وایي په کار ده چې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د عامه پوهاوي او اسانتیاو برابرولو لپاره خپل د کار تمرکز زیات کړي. د یادونې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې ازادي راډیو هم د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په کم عمر کې د نجونو جبري ودونو په اړه راپور درلود، چې په هغه کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر واده سویو او کوزده سویو کم عمر نجونو د خپل تریخ ژوند کیسې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له وخته تر اتلس کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، چې افغانستان په 1993 لمریز کال کې ورسره یو ځای شوی دی. نن د اکتوبر 12 نیټه ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې په توګه نومولي. دغه سازمان په 2012 کال کې د ډسمبر په 19 په خپله عمومي اسمبله کې د اکتوبر 12 د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولي او ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانځنې موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د نجونو جنو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعات ویل دي. ملګرو ملتونو لوړان دی په دې اړه په خپلوي پاڼه لیکلی چې د جنو نننای نسل په غیر متناسب ډول د اقلیم د بدلون، جګړو، بې وسلۍ او د بشري حقونو او د نړیوال کړکیچ لامل اغیزمنې شوي دي. د دغه سازمان په خبره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری نجونې لا هم له خپلو حقونو څخه بې برخې دي، حتی د انتخاب حق نه لري چې په ټوکو یې د دوی راتلونکی محدودوي. خو ملګري ملتونه پر دې هم ټینګار کوي چې دا مهال په نړۍ کې 1.1 میلیارد نجونې د لوړو وړتیاو درلودونکي دي او په ټوکو یې که په ټولنه کې د نجونو ماشومانو دوامداره ملاتړ وسي په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې به د پام وړ او ګړندي ظرفیتونه رامنځته